سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9 صبح با وقت افغانستان شد. در بیشتر این 60 دقیقه دو برنامه هفتوار ما نشر خواهد شد، برنامه مثلث و مهمان آزادی. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در افغانستان را پس از خروج نیروهای ایالات متحده به بررسی گرفت. در این نشست که دیروز برگزار شد، مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت طالبان بیش از هر زمان دیگر از پول مالی دهندگان آمریکا منفعت می‌برند. او همچنان طالبان را تروریست خطاب کرد و افزود که طالبان گروه‌های تروریستی و شمول شبکه القاعده را تمویل و تجهیز می‌کنند. در این نشست توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از سوی برخی از اعضای کنگره به خاطر کمک‌های مالی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفت. تا اکنون طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما ایالات متحده بارها گفته است که کمک‌های 10 میلیون دلاری‌اش در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان امدادرسانی بشری به اداره‌های کمک رسانی سپرده می‌شود. شفاخانه ایمرجنسی میگوید که 13 زخمی از محل انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل به این شفاخانه منتقل شدند. بنیاد شفاخانه های ایمرجنسی در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز نوشت که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها هستند. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس با نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گزارش داد که در این انفجار 2 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته زدران انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار روز شنبه در یک موتر کاستر در دشت برچی کابل را که دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته بود. کابل دیروز شاهد 2 انفجار بود. مسئولیت انفجار را که در نزدیک مسجد ابو مسلم خراسانی در منطقه خیرخانه کابل رخ داد، گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه ادعا کرده که در انفجار 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند، اما طالبان در مورد چیزی نگفتند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در پیکینگ میگوید که چین در زمینه محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان همکاری میکند. این سفارت در بیانیه گفت که لیمینگ معاون اداره توسعه بین المللی چین روز پنجشنبه در دیدار با بلال کریمی سفیر طالبان در چین از آمادگی این کشور برای همکاری در مورد محو پولیو در افغانستان سخن گفته. بر اساس بیانیه لیمینگ گفته که در هماهنگی با اداره‌های حکومت طالبان در چارچوب یک نقشه را به محو پولیو در افغانستان کمک خواهند کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. فعالان حامی دموکراسی در سودان میگویند که ده غیر نظامی در نتیجه شلیک گلوله توپ در یک منطقه رهایشی در پایتخت خرطوم دیروز کشته شدند. کمیته مقاومت در جنوب سودان گفته که گلوله توپ به یک مارکت محلی برخورد کرده. این کمیته یکی از گروه هایی است که راهپیمایی های به طرفداری دموکراسی را تنظیم میکند و اکنون کمک ها را در جریان جنگ فراهم میسازد. جنگ در سودان میان عبدالفتاح البرهان فرمانده اردو و محمد همدان دوقلو معاون سابقش از نزدیک و 9 ماه به این سو ادامه داشته است. و یک انجمن صنعتی دیروز اعلام کرد که صادرات موترهای ساخت چین در سال 2023 بیش از 63.7% و فروشات موتر در داخل آن کشور به دلیل مشوق‌های پایان سال 4.2% افزایش یافتند. انجمن صنعتی موترسازی چین گفته که این کشور با صادرات 4.1 میلیون اراده موتر به کشورهای دیگر ممکن است از ژاپن به عنوان صادرکننده شماره 1 موتر در جهان پیشی گیرد. ژاپن در 11 ماه سال 2023 میلادی 3.6 میلیون اراده موتر صادر کرده و انتظار می‌رود که آمار نهایی در این باره در 31 جنوری امسال اعلام شود. شرکت‌های موترسازی چین تلاش کردند که صادراتشان را افزایش دهند، زیرا رشد اقتصادی چین کاهش یافته و میزان خرید موتر در داخل آن کشور نیز کمتر شده است.
احمد شیبریم هرکلای مکوام. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر گاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د یوې غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپه کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار راباندې لره نه به کار درباندې لرم، یعنې تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زوره وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2023 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه، خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم حسمی صاحب. پولندو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پکینګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګیږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره ده چې دوی په شینجیانګ کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسیږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد ضرورت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې دي لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین لپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتل ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې هر څوک ځایناستی ده د خلا پاتې کیږي په نظام په واک کې د هغې سره باید مشر اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات
مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یوه ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتون کې وای په پاکستان
نو کاول د چین د غتر شو څنګه چې ازمي سی ویلي نو هلته کې چې کوم په هاسو زمو خبرې شوې دا غو چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتی ستونزې ډېره په پام کې لري څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې د ایسترن ترکستان موومنت کومه خبره کیږي دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسینه بیا افغانستان ته واپس یو کی د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډیر پام کوي ساس خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګا د افغانستان سره د تیلو پر اوستلو کې کاپر او نور په هغه اوستلو کې د چین سره چینایي کمپنیانو سره دغه سیلو ځدامي شوی دی خو بیا چې په هغې باندې موږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو هغه ویلي چې په تېرو وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي د نورو حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري که پرس کا د امنیت وضع ښیي نو الله به دوی په افغانستان کې خپله سرمایه کاري کوي دوی همدغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی نو په پاکستان کې هم دغه د سی پیک خبره چې کله کیږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري تر ټولو مهمه ګټه دوی همدغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سکال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي قراردادونه کړي دي خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا دوی ته عملي شکل ورکړي او کنه
محمد صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل اومه تیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي خو خیر که د چین نه اورهی خواته تاجکستان ته راشو از همی سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمې دوره څنګه روابط د طالبان ورسول
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی هلته هغې د لیسې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي هغې ته ځای ورکړی دی احمد مسعود احمدشاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی ولسمشر وي هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسی کېدلی دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي شاید دا بدلون ومومي مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې سل فیصده دوی خپل اړیکې دوستانه کړي هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته د هغې د خاطره غواړي چې یو مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي
از همي صاحب وبخښئ تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبانو سره رابط بهتره کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله په تېر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه هغه پولې چې بندې وې هغه بېرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد یې له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شو
زه فکر کوم د جبهه مقاومت سره ډېر نږدې روابط تاجکستان دا د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي هغې او د تاجکستان خلق دې ډېر زیات پخوانی روابط لري نو تاجکستان نه غواړي چې